در استودیو. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
علیکم السلام فرشته جان، نگاه تری ستړی نه یې. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو وړاندې دا مسله څېړلې ده چې د حقاني شبکې مشر مړ شوی که ژوندی دی. د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخاب پر سر د اختلافاتو مسله هم څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د نوزاد ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لار هواروي. سپینه ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات لومړي ځل لپاره د ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر سره باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې اسا ورکړه. طالبانو بیا یوه ورځ وروسته د کابل تر اعلان ول چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر سو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبان له لوري رد سو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو غړي د نوم د پټ پاته کېدو په شرط پرون جمعه په جنوبي وزیرستان کې ازادي راډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ وفات شوی دی. جلال الدین حقانی په هغو کسانو کې چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې دی تر ملا محمد عمر وروسته دوهم مهم کس ګڼل کېده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر د افغان طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې ټینګار یې کاوه نوم یې وانخیستل سي تایید کړی دی، خو وسلوال طالبانو رسنۍ ته په استول سوې یوه تازه اعلامیه کې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر رد کړی دی او ویلي دی چې هغه رکروغ دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د هلمند د والي ویان ازادي راډیو ته چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای سوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ د طالبانو نیولې ده، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ.
د عقب نشینۍ په موخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید په دې کې تلفات توانه وړي، دوی عقب نشینۍ کړي و د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 اتیا وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وویجل سو. د تخار د امنیه قمانداني ویان خلیل اسیر وای قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په اشکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیلسي و وویجل سوی دی. اسیر پرون جمعه ازادي راډیو خبریال تول چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل سوی قمندان قاری ابراهیم لخپلو 15 ملګرو سره وویجل سوی دی. د اسیر پوینا په اشکمش او خواجهغار کې لړت لژ 19 وسلوال طالبان ټپیان سوی دی. په دې عملیاتو کې دوا ملي پولیس وجل سوي او درې تنه زخمیان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم شرغ لاست. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بان کی مون دفتر د حمله تروریستي کار بللی او د اسرایلو حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر دوو کورونو ته اور واچوه. راپورونه وایي یوه 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشانه بللې ده. د اسرایلو صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهې النصرا د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون په انټرنیټ خپره سوه پر واشنگټن تور لګېدلې چې د منځلارې اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې سي آی اي پر پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریه د بشر حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیره اونۍ ویلي وو چې النصرا جبهې په حلب کې یو ملیشیا قمندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولې دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سوریه نوي ځواک پروګرام لپاره د روزل سو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند روسیې دا ادعا چې د مسترال جنگي بیړیو د قرارداد لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو ماتخه کړې رد کړه. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرونول چې پاریس او مسکو ماتخه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تیر ورځ خبر اعلان کړ چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوه جنگي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2018 میلادي کال کې سوی وو. دا تر دې مهاله لا ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر لا بیلابیل واړخونو خبرو جنوای چینه د مړ بیا به د طالبانو د یو مسول په وینا واوري چې د کوټې د شورا پر ځای د نوی شورا د جوړېدو او بیا تر هغه وروسته د نوی مشر د ټاکلو خبر ورکوي.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم چې بعد از شورا باز د امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو مسله څېړلې ده. په کابل کې شمېر افغان او پاکستانی خبریالانو غونډه وکړه.
افغان نوې نسل کې چې د پاکستان باره کې ډېر زیات خلک فهمي ده، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د پاکستان په مرکز کې د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د ډنګېدو د خبر پاړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نظر اخیستی. او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل استډیو سره دی. لودین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
ډېر مننه شبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زده او نقیز څرګندونې کیږي. د پاکستان د استخباراتو یوه موثق سرچینه په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی. او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی کوي، خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی یا هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاجوندای دی، خو د پدې وروسته کې ناروغ او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیایي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تیر ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مړ شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې زده او نقیص سرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي، خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. بعد ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یا د شبکې پوځي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د په سر لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعاله ده او وخت نا وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډلهیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډیره د دې حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د دې د مړینو د خبر په اړه زه د نقیص څرګندونې په داسې حال کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکه او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړه. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کېږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټې شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرله پسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده او د کوټې شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې دوی وایي چې په یو داسې شورا د شورا جوړولو کار کوي چې د کوټې د شورا ځایناستې شي او هماغه شورا بیا د طالبانو د مشر د ټاکلو کارونه مخته بیایي.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپلو خبرو په اخر کې اشاره ورته وکړه د ملا محمد اختر منصور مسلې ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی ملا عبدالمنان نیازي څرګندونه راواخلو. عبدالمنان نیازي ویلې دي چې طالبان اوس د یوې نوې شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوی مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکې به د طالبانو نوی مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویاند معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې بلخ او هرات د والی په توګه دنده ترسره کړې ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا په خبره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلي چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډیدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
د طالبانو د یو مسول عبدالمنان نیازی په وینا مو په راپور کې واوریدل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو نیت لري. ملا عبدالمنان نیازی دا خبرې پرون ازادي راډیو ته وکړې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله چیرل شوې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خبري شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې بیا آشنا راډیو په همدې سپو اوریدل شي. د ازادي راډیو په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام کې ساسو په ځخ سپچوي پیغامونه خبرو. البته یو بل 19 پروګرام هم لرو د ساينس او ټکنالوژي دنیا. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس او ټکنالوژي د نویو لاسته راوړنو په اړه اوریدل شي. په البته دا مسله پکې راخصل شوې ده چې څرنګه نوي وسایل جوړ شوي دي څو د ټکرونو مخه پکې ونیول شي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې ځینې لارې بندې دي او ویل کېږي چې یو شمیر لارې طالبانو بندې کړي دي او په ځینو لارو کې دولتي ځواکونه ولاړ دي او د تګ راتګ مخته یې خنډونه جوړ کړي دي. روح الله انوري له سیمې په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په دقیق ډول کومې لارې بندې شوې دي؟
وقوال طالبان په کې تسبیح جوړ کړی او د دولت سره خلک ضروري او چې ته دولت سره کار کوي هغه ته اجازه نه ورکړي چې فرید الله راڅخه راځي کې ډېر خلک ویل سو کوو چې شو چې وته په ول وی و هله د خوشی کړن او همدارنګ ته مده کیږي چې د دواب او نورګرام کرمنځ لارې چې دا کې هم خلک شکایتونه کوي چې طالبان لاری بندې کړې دي او خلکو ته اجازه نه ورکړي چې دغه لارو باندې تګ راته وکړي. او همدارنګ تقریبا 3-2 میاشتې نه زیات وخت کېږي چې د وانټ ویدر ولسوالۍ کې ویدر وارنس کلو ته تللې لاره د افغان ځواکونو بنده کړې ده او دوی وایي چې دوی د دې لپاره بنده کړې تر څو هلته طالبان ته استعمالات ونه شي. او دا د سیمه خلکو چې کوم وکیل او قومي سپینګری ولسمشر د پیلو د هغه پام ور باندې ډالر باندې د خلکو چې کچېته دولت وسلوال طالبان سرکار لري نو دا به خلاف په سیمه کې عملیات کیږي. دا هغه د سیمه نو پاتي ولت باندې د دواړه طرفه باید ولست سانتي برابر کې خو دلته د پوجن کې سکیل خو یوه چې ټول زور ولت نو باټ دا خلک وي نو دا درې واره طرفونه کې یو په شرقي نورستان کې چې کامدیش پر دې مثال پر موږ لاره دا بند دا خصوصي دي پکې او دا بل په وان په دې ولې سوال دې دا په مرکز کې واقع د مرکزي نورستان کې دلته ټول دې دی او همدارنګ په غربي نورستان کې چې د دواګو د نورګرام پر موږ لاره دا د کې ټول نشته او طالبان په ټولاړې کې پرې دي خلک یې لري چې درته په چیرته د دواګو له سوالې د طالبان خلاص ځان چې په دې کې ولته
انوری صاحب، تاسو ویل چې د وانټ وایګل لاره افغان ځواکونو بند کړی ده. دا موضوع تاسو د نورستان له چارواکو سره نه یاد کړی چې هغه څه وایي؟
ولې نه، موږ د ولایتي شورا رئیس سره هم خبرې وکړې. ابن سعید سره هغه وویل چې موږ د ولایت سره همدارنګ لوړ چارواکو سره خبرې کړې دي او د نورستان والی سرپرست والی محمد عبدالقیم هم وویل چې دې په دې لټه کې دي چې تر څو دغه د لارې خلاصولو لپاره کار وکړي او لارې خوشې کړي ځکه چې خلک یوازې هلته وسلوال نه دي چې یو څو څو کسان کې دي چې زیات نه زیات وسلوال هلته نو تیر ولسي خلک دي، ماشومان دي، زنانه دي، نو دې وایي چې موږ هڅه کوو چې تر څو لارې خوشې شي.
روح الله انوری، مننه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د مولا محمد عمر د مرګ خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو چیرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته رسوان مراد کتنه کوي.
ګنشمیر لویدوزو رسپانو او خبرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو په مشرتابه او لیکو کې د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د ملا عمر د مړینې په اړه په خپل وروستۍ مقاله کې لیکلي، د 2011 کال په لومړیو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی اے مشر لیون پنیتا د پاکستان د هغه مهال له ولسمشر سره د ملا عمر د ځای او وضعیت په اړه ځورونکي استخباراتي معلومات شریک کړل. سی آی اے د پاکستان ولسمشر ته ویل دوی کره معلومات لري چې ملا عمر د کراچۍ په روغتون کې بستر شوی او دغلته درملنه شوې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا د سی آی اے مشر آصف علي زرداری ته خبره نوره هم واضح کړه او ورته وویل چې ملا عمر د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات چې ورو ورو راڅرګندېږي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او پاکستان د اجنډاو ترمنځ د سیالۍ او کله ناکله د دواړو لورو د پټو تګلارو جزئیات په ډاګه کوي. واشنگتن پوسټ د امریکا د اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو له قوله وایي سره له دې چې د ملا عمر د موندلو لپاره پراخې استخباراتي هڅې شوي، خو دا هلې ځلې هیڅکله هم په هغه اندازه نه وي چې متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره ترسره کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر دار پټونه چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی رد کړي او هغه بے اساسه اټکل بللی دی. واشنگتن پوسټ یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دې لپاره د ملا عمر د مړینې خبره پټه وساتله چې ویرې درلوده چې دا خبره خای طالبان وویشي او دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان نفوذ او رول کم کړي. د پخوانی پاکستانی چارواکي ویلي آی ایس آی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان مشرانو ته ویل چې ملا عمر سخت ناروغ دی او روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نیویورک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د طالبانو په لیکو کې له درس او اختلافاتو پرده پورته کړه. ورسپانه لیکي طالب مشران نه یوازې په دې اړه چې څوک به د ملا عمر ځایناستی وي بحثونه او سلا مشورې کوي، بلکې په دې هم غور کوي چې څوک توان لري چې دا ډله له ویشل کېدو وژغوري. نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د مشتو طالب مشرانو او قومندانانو په حواله لیکي طالبان د اوږدې مودې راهیسې د دې پوښتنې چې څوک به د دې وسلوالې ډلې مشري پر غاړه اخلي د ځواب پیدا کولو هڅه کوي. ورسپانه د دوو طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دی اچوي وایي دا نوي مشر د ټاکلو لپاره به تر څو راتلونکو ورځو پورې یوه لویه شورا پریکړه وکړي. افغان چارواکو طالب مشرانو نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شوی دی، خو د هغه ترڅنګ د مشرۍ لپاره د ملا عمر د مشر زوی درویش کلن ملا یعقوب نوم هم یادېږي. د افغانستان د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د اغېز په اړه نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د جولای په 8 نیټه پیل شوې تر هغې به ځنډېدلې وي تر څو پورې چې طالبانو خپل برخلیک ټاکلی نه وي. د بحران د نړیوال سازمان کارپو ګریم سمیت نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو په لیکو او مشرتابه کې لا د مخه اختلافات پورته شوي. نوموړی وایي د وسلوالو قومندانان له طالبانو په جلا کېدو دي او ټینګار کوي چې د ملا عمر په مړینې سره دې ډلې ته د دوی د وفادارۍ د لوړې اعتبار پای ته رسېدلی دی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان باید د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د یو باوري فضا د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال سید کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستانیو خبریالانو د راشدرشي په نوم پروګرام ته د وینا پر مهال وکړې. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې رسنۍ د خپلو فعالیتونو په وړاندې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان کولای سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري او د شنیت پر رامنځته کولو کې مهم رول ترسره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستاني ښځینه خبریالانو ترمنځ د راشدرشي په نوم کانفرنس ته د وینا پر مهال د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو څخه وغوښتل چې داسې څه خپاره کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم سمې کړي. ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان رسنۍ باید د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي.
هیله می داد د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو سره داسې یو څه خبره کی، داسې یو څه ولي کی او داسې یو څه جوړ کی لکه کارتون وغیرہ چې هغه د دواړو هیوادونو اړیکې جوړولای شي.
د افغان او پاکستاني ښځینه ژورنالیستانو د راشدرشي د دریم ګډ کانفرنس په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې لخوا رابلل سوی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د رسنیو له لارې د باور رامنځته کول د ښه نیت او سولې ژوند ته زمینه برابرول وو. له پاکستان څخه د راغلو ښځینه خبریالان له ډلې فرزانه علي وای ورته غونډې د دواړو هیوادونو پر مناسباتو مثبت تاثیر کوي. میرمن علي زیاته کړې چې دا مهال د دواړو هیوادونو مشران هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې سي، خو رسنۍ هم کولای سي چې د هڅو ته نور هم پرمختګ ورکړي.
دو سیزونو باندې چې د مونږه دا نیگیټیو وار چې ده دا ختم کولی شو، یو میډیا په ترو باندې چې میډیا دواړو طرف چې ده هغه ښکارا شي. د افغان نوې نسل کې چې ده پاکستان باره کې ډیر زیات غلط فهمي ده، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار ده. دا دو سیزونو دوه میدانونو باندې غلط مونږه ټیک کولی شو، یو میډیا په ترو او یو سیول سوسایټي.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه او په دواړو هیوادونو کې د طالبانو په خلاف روان جنگونه د دې سبب سوي چې هر کال یو شمیر خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو پر مهال لمنځه ولاړ سي. تر دې مخکې هم د دواړو هیوادونو د خبریالان ترمنځ په افغانستان او پاکستان کې ورته غونډې جوړې سوي چې پکښې له دواړو خواوو څخه په لسګونو خبریالانو ګډون کړی و. کتونکي تر ډیره په دې باور دي چې دا غونډې کولای سي ځینو هغو مسلکي ستونزو ته د پای ټکی کښېږدي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان یو شمیر خبریالانو پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا په رامنځته کولو کې باید هڅې وشي. له کابل به اسلام آباد ته ورشو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. سفارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان کمپ کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستې نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کیږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نومي سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوال عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي. چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوشا کې افغانان هم شاید موجود وي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مې ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوشا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ وه.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبیح الله شفق په راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې پولیسو تیره ورځ د اکثرو هغو پښتنو کورونه ویجاړ کړي چې هغوی پاکستانیان دي. وړاندې به واورئ چې د چک په جمهوریت کې پولیسو بیا د یو شمیر افغان غیر قانوني کډوالو مخه نیولې ده.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغو پاتې خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. په پاکستان کې د نننۍ د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وژل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهای النصره د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند روسیه دا ادعا چې د مسترال جنګي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه.
افغانستان هغه هیواد دی چې د ځینو راپورونو له مخې تر ترورستي بریدونو په ترافیکی پیښو کې هر کال ډیر افغانان پکې وژل کیږي. وړاندې به د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې واوري چې د موټرو د ټکر د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه شوې ده. خو اوس پراشو د افغان کډوالو ستونزې ته په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکې بهاونکی ګاز کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یوه کمپ لیږدول شوی دی. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لږ تر لږه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته په لاره کې نیول شوي وو د غیر قانوني کډوالو له کمپه د ډله ییزې تېښتې هڅه کوله، خو د ځانګړو پولیسو له خوا یې مخنیوی وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندی کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړې دي. د زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګاز کار واخلي او د شمیر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پلزن ښار کې یو موټر ونیو چې لږ تر لږه شپږ اویا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پلزن ښار د پولیسو ویاندی ایوانا ارنکوا پرون خبریالان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. دا وایي
زیشویمه یک توتوشنست استاتنی پریسلوشنست زرینه سیدنا
موش با دغه کسانو د هویت پاړه نوري چړنې کوو او موږ فکر کوو چې دوی د افغانستان، پاکستان او سوریه وګړي دي. ایرینکو ازیاته کړه چې په دې خلکو کې دروښتنه شتي او ماشومان دي. نیول سوي کسان به ټول هغه هیواد ته چې دوی اول ورغلي او بیا له هغه ځایه د شنګن هیوادونو ته پر پوله اوښتي وو استول کیږي. د اروپایي اتحادیې د مهاجرت قانون پر اساس هر وګړی په هغه هیواد کې چې اول ورغلی وي د پناه غوښتلو حق لري. د مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندی اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري ګرانه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نند طالبان و دمشر ملا محمد عمر دمرینی ده خبرونو ترخپریدو روسته ده طالبان و ترمنز ده نوی مشر ده تاکل و پرسر ده اختلافات و مسئله چرل کیشه تاسو هم کولیشه چه ازادی رادیو تا تیلیفون وکری او پا ده پروگرام که برخ وخلی خو مخ که تردی چه ده ازادی او اوریدون که پروگرام خپور کرو او پا حقی که ساس پجخ سبشه بی پیغامون خپره کرو ده ساینس و تکنالوژی پروگرام لرو ده پروگرام اسمت ساروان مرندی کری
ده ساینس او تکنالوژی دنیا
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تېره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډېر دی د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دېرش زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډېرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانتینرونه او لویې باري لارې پری زیاد تک را تک کوی د کانتینرونو شاته تک ډیر ځلی خطر پیښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډیر ځلی داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانتینره مخکې شي. په دې وخت کې ډیر وارې مرګونی ترافیکي پیښې کیږي. له ډېره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روان و. اوس سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د تریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوې بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې ښیي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینیټیکي تغییر یا ټکان په اړه چې له شپږ زره تر لس زره کاله پخوا پېښ شوی او په سبب شینسترګې پیدا شوي څېړنه کړې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري و او دی، خو یو جینیټیکي ټکان پر کروموزونونو د او زائد سی دوا جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همغه وخته د دغه جن خواندانو په سترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان للاسه ورکړ.
د ساینس او ټکنالوژي دنیا
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
دموکراسي د خلکو شخص دی او سم د خلکو سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې فریبا ظاهر راغون کړی.
آزادی او اوریدونکو
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د نیکمرغۍ او خوشی په هیله داده ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم. د معمول سره سم داونی مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو. په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونې واورو چې په فاریاب ولایت کې د ستیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی. په ګډه پای وورو.
بله، السلام علیکم. د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مله. ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مسلمانانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي، نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هیڅ امن کې نه دي پاته. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره بې نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي، د خلکو سره نهایت ظلم روان دی، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت دي، لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دی. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شهزاد سرم د قندار د نیشو فالیس. ما دا وزیر د کلو پرختیاله وزیر ته ما دا وښتل مر د ولسوالی خستان د نیشته ولسوالی سړکان ډیر خامدي مرسي او مریض رسېږي، تر مطلب تر ځای پر رسواغه په حق رسېږي. موږ په حکومت کې په نه پاغه حکومت کې نه رسېږي. جمهور کریسه په حکومت کې زموږ ولسوالی د سپارانه نسې. یو سړک چې دی هم خامدي پردا غشتنه کو د ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبد الله سراج بر خصاص مر ولسوالی د قانونونه کړي په اختیار وزارت د هدایت کې چې دا ولسوالی د څه قانونونه کې چې دا ولسوالی یو کیلومتر سړک پوخ په دې ولسوالی کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر حسین د زابل له ولایت د شاجی له ولسوالی مې ټلیفون وکړ. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا درخواست چې زموږ غږ نشر کړي. تقریبا دوه نیم کاله کېږي زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا بند شوي دي. عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غمزده یو. کوم زموږ غږ ته دولتي چارواکو ولا سوال ډېر مننه به مې وسلام.
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه د افسوس خبره کوم. زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دا دی چې زموږ غږ ته لوړ چارواکو ورسېږي. د هلمند په ولایت کې څو زما د انسان تښتونکي ګرځول، خو د دولت څخه دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نورو خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا به امنیت خود په خود راتلی شي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه ټول ځان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ایواز د ګورګین د ناوی څخه. چرچینو د ولسوالۍ څخه لور لارې دي، څلور سره بندې دي. زموږ د ولسمشر څخه دا هیله کوو چې د چرچینو لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. ملکان خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکانو باندې لارې بندې کړي دي؟ ملکان ته په کورو کې ملزام پراته دي، مریض تر ځای پورې نه رسېږي، نه موټر شته چې موټر ورشي. هغه د تری امنیه قومندان یا به جنگ کړي یا اندارې حکومت کړي. نو په چارشنبه به خلکو بندیز لګولی دي چې موټر برابر شي نه. موږ د ولسمشر څخه دا هیله کوو چې دا لاج ژر تر ژره خلاصې کړي. نو ستاسو دا هیله کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه شاه محمود به بارداد مادر دی، د روزګان ولایت د ګزاو له سلیت څخه خبر کوم. موږ د ستانیا د رسدا خواهشتي چې موږ چې په خانیا ته د یو لسولې شپ خانیا ته مستقلی ډاکټرانو واسو چې ډاکټرانو په ناروغان هم نه پوهیږي او په تاریخ لا هم نه پوهیږي. په دې جر دغه اوس موږ غواړو د یو لسولې شپ خانیا غواړو. سلام د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام د پریزم د قندار د نشو لسولې څخه. زموږ په نشو لسولې کې د امیرختیا وزارت سمج دا غوښتنه ده چې زموږ پولیس والی کې د خصندنیش پولیس والی کې کار نه دي. کلینیک نه ساغه کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي درملتونو کې خرڅي. موږ د غوښتنه خاغري پیروز الدین پیروز سره وزیر د سیتامې چې د موږ پولیس والی ته پامونه کې ډیر د موږ پولیس والی د روختیا دغه سره بیا برخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه ایله د اشرف غنی ساسو چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غوره باندې فشاره وو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي
السلام علیکم. السلام علیکم. روزګان ایروزګان د ولایت گیزاب د ولسوالی يم. زموږ سره په گیزاب په ولسوالی کې دلته د ماهر پولیسو کمانډان دي چې ټول ملکان زیوروي او وهي او تقیه. باید موږ ځاغ ولړو مقامات ته ورسیږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلن کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ ته خبره منه کړي. وسلام.
بھلے السلام علیکم. خان محمد احمد ہلمند والا ٹیلیفون پر کر خیام ڈولو ہلمند والا تو دا پیغام لرم اچھے نور د خپل دولت سره او خپل د ملي پوځ سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وچی او نور بسو تر څو په دې کې را جنگ چې نور کومک ور سره وچی د دشمن په اړه معلومات ورکړي. بس په زموږ استاسو په هلمند کې به امنیت راشي او نور زما هلمند والو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیس او خپل د ملي پولیس او خپل د ملي ورو سره نور کومک وچی دا سولا او دا پروسی پر دا زد باندې ګامونه اور سره واخلي. بس مو دا پیغام دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. ز محمد صادق کی ایمان د ولایت از ما دا پیغام پر زما چې دا ما جوړ سرپناه یې زړه غږ تسدید مرسو کاله کیر چې راغلیو نن د نمبر د خیر نن ځای پیدا کیر کله پیدا کیږي اشرف غنی رب یا قرض باقی کیر اشرف غنی باشیر الله کی اسلام مش نه رسید. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. زه رحمن الله نیم یم د خوص ولایت څخه دا سره اړیکه نیول نه پته هله زما پیغام نشر کړي د خوص ولایت کې په اکثر د افغانستان په اکثر ولایتو کې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې خو متاسفانه چې په خوص کې تر اوسه پورې یو استاد ته هم نمره نه ده ورکړل شوې. تاسو څخه مې هیله ده چې زما دغه پیغام لوړ چارواکو ته ورسوي. او بل دا چې بخوس ولایت کې بیخي برق نشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کې د مارکیټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کې بیخي مارکیټ نشته دی. بیخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور خو مارکیټ نشته. له لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کې مارکیټ وکړي او خوست لیار ترانزیت کړي. او د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم. مرزا محمد د هلمند کجکی ولسوالۍ خبره کوم. ور دا ما پیغام نشر کړي دغه چې مرمۍ کجکی ولسوالۍ ته د سربند سره غوړي ول ما ورځ یې یو ملکی شو دي دغه شی دا نه کړی ور ورې کاته چټیان کړ بیا ځخ دی لا خپل مرمۍ دي هر شپه په کورو کې مشلې یې ځغم د ملکی وګړو نه خوړل کیږي. نو دغه ما پیغام وړي مقامات ته ورته وي نور خدمت نه رول سلام علیکم. پیغام به اتمنه شروع وي.
له هلمند خبر کوم.
السلام علیکم. زه عزت الله دلاور دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی دا زموږ د چرچینو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي. زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکېږي. حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي. که موږ د کورنۍ چارو وزیر ته هم دغه خواهش دي، نورالله کلمې ته او د معصوم افغانی ته هم دغه خواهش دي او د ډاکټر عبدالله ته هم دغه پیغام دي دا وی نه لکیږي که یا دلته سربازان معاشره درجه وسه پاتې دي. السلام
ولای السلام علیکم. زه معلم عبد الله خان د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میاشت کېږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د روزګان لار بند ده. زه نسم کولی د طالبانو له لاسه خپل کور ته لاړ شم. د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غم یې وخوري.
الو السلام علیکم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې وختي چې مشران په چوکیو ساز نه راځي موږ به د ملي بحثو څخه دغه وکړو. دوی په چوکیو سره اخته دي. مظلوم ولس تر په وینو کې سوځيږي په اور کې سوځيږي او دلته اوس د ملي بحثو دغه دی. دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکي هغه یا په کباړ کې اوس دغه وتلي یا دلته وټکر کالته ټکر ک دی غرتې بوزه غرتې بوزه په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه باید دا مشران په خپل ځان کې دغه راولي. وسلام
بلې سلام علیکم. زه رفیع الله د لغمان ولایت د مشري کله نه کل نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کې برق نشته ده. زما د اشرف غني دا خواهش دی چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. والسلام په احترام.
دا ازادي راډیو ته خپل د نړۍ د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د نړۍ څخه یو مایود یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدا او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو مایوبینو سره چې بېچاره او بې وسه دي د ماشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینیو دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته نو دا خپل قربانو له او هغه چاته ورکړ چې دته ورشپتونه ورکړل او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانۍ په مقابل کې اخیسته وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت امنیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زمونږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عاجزانو او فقیرانو ته دوی خپل معاش نه دی راسپارلی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک حلجي ولسوالۍ نه. تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نن دا هیله کېږي نور هم هیله به م چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده. سرطان یولسمه میاشت ده. د موږ معاش نشته. د ماش منظورین د یو میاشت کېږي چې راغلی ده. اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو. وایي تاسو د کوټ نمبر یې نشته او د کوټ نمبر یې له کابل نه راوړئ. په ننګرهار کې کوم په شپېته دانې استادان دي همدغه چې یولس میاشتې کېږي وظیفه یې اجرا کړې ده او معاش یې نه ده راغلی. تاسو پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کوي او دغه پوښتنې نېغې پوښتنې ته یې وکړئ چې دغه معاش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست پسې ورشي چې موږ معاش وایي. تاسو کوډ نمبر یې نشته. کوډ نمبر یې کابل نه راوړئ او یا به خپله راشي. موږ مارانو خاورې خورچي شوي. موږ دا کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای رسول د خاطر لپاره.
محترم ورور په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤولو چارواکو اوریدلی وي. لکه چې په تېره خپرونه کې مې هم ویلي وو اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسې په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یار زما پسند کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم وقت درس جہان درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو قرار کڑا پو قرار نشو دیر غمنا دچھ سے فرم پپلا پ دنیا کے میں بل حصو غم پار نشو کم سلا نصیحت نا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو ہلکار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چھ خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل زخوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی پنایما دس پن مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما خبر پی عبادت نہ پا گنا یما خاص زلف وی پپلا خدا را ٹٹک جن ز دیا تر قد پوری کو تا یما بے صبر دیا پوصل کی مہجر کما دس پر لپا مر گزار کی اچ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم شام شا ساگر دما ہوں مہروں میں شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی تو مقصد دادا دے لڑے غلام شاہ مستانو کی دا کل خامن گل دے کپنورو خل کو خاصی دلتا عام شاہ جوندے پزمک خخ زان جوندے پزمک خخ کلک تخم کلوی غاری دخار و پا مقام شا پنستے کی دا ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دا اے رحمان دا بل بلو جبست کا بس لہغی پوسی پت گل لندام شا شمن ما د درست تر کو سردار لیدل نه ده چې په سور سر نوی خود غریب ما غریب سړی